السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنی نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تفسیر یې او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی پاکستان د سیلاب د متاثرینو لپاره له نړیوالو مرستې غواړي په ننګرهار کې وی ټرافیکی پیښې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې او امریکا په شام کې د ایران په لور ډلو په مرکزونو هوایي بریدونه کړې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې د هیواد کې له سیلاب ځپلو سره سملاسي مرستې وکړي د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د اگست په سلی رښتما د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې د ورستیو سیلابونو له وجې د متاثر شوو خلکو بحالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی
دی وایي چې موږ له نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړی دی چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي په سن بلوچستان خیبر پختونخوا پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوی دی او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډي ام ای د اگست په درشتمو ویل په تیرو خواو شاو دوو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو خواو شا 813 کسان مړ کړي او 1430 ژوبل کړي او له 150 لکو زیاتې متاثره کړي دي ورستیو بارانونو سیلابونو تر ټولو زیات تاوانونه په سند او بلوچستان صوبو کې اړولي دي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ټرافیکی پیخه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته باختر خبري اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی بیګا ریپورت ورکړي چې دغه پیخه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد او تورخم ترمنځ په لوی لار شوه چې پکې دوه کسان مړ شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي د ریپورت تر مخه پیخه هغه محل وشوه چې له یو سوزوکی مسافر وړونکو گاډي سره بار وړونکو یو گاډي وجنګیده په افغانستان کې زیاتره د لارو او گاډو د خرابوالي او گاډو تیز چلولو له وجې دا ډول پیښې رامنځته کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا پوز ویل چې د شام په دیر الزور سیمه کې د ایران په لور ډلو تر استعمال لاندې مرکزونه په نخښه کړی دي دغه ډلې د ایران له اسلامي انقلابي ځواک سره تړاو لري د امریکایي مرکزی کمانډ د اگست په سلی رښتمه په یو بیان کې ویل د دغه هوایي بریدونه یې د مقصد لپاره کړی چې امریکایي ځواکونه د ایران په لور ډلو له بریدونو خوندي کړي د پوز په وینا د بریدونه یې د امریکایي ولسمشر جو بایدن په امر تر سره کړی دي خو په دې بریدونو کې په نخښه شو او اهداف او یا هم د وخت مرجوب لپاره تفصیل نه دی ورکړل شوی د امریکا د پوز د مرکزی کمانډ ویان کرنل جو بوچینو په دې بیان کې زیاته کړه چې دا هوایي بریدونه د هغه بریدونو په جواب کې شوی چې د اگست په 15مه په امریکایي ځواکونو شوی وو په یاد برید کې په مبینه توګه د ایران په لور ملیشا او لخوا د شام په التنف کې په امریکایي پوزي مرکز ډرون بریدونه شوی وو په هغه موقعه د امریکایي مرکزی کمانډ ویلی وو چې په دغه برید کې هیڅ ډول ځاني یا مالی تاوان نه دی شوی او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له یوکرين سره په داسې حال کې د نږدې 3 ارب ډالر مرسته اعلان کړې چې په یوکرين د روسي يرغل شپږ میاشتې وشو او کیف د خپلواکۍ ورځ ونمانځله ولسمشر بایدن د اگست په سلی رښتمه په یو بیان کې ویل چې هغه د ټولو امریکایانو له اړخه د یوکرين ولست د خپلواکۍ د ورځ مبارکي وایي د نوموړي په وینا د یوکرين خلک د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره جګړه کوي او امریکا یې مرستو ته ژمنه ده بایدن همدارز ویل چې د دغه ژمنتیا پترس کې ډېر په ویال د یوکرين لپاره تر اوسه د امریکا تر ټولو زیات امنیتی امداد اعلانوي چې پکې به دغه هیواد ته د 2.9 ارب ډالر وصلې او نور پوځي سامان ورکوي روس کال د فروری په سلی رښتمه په یوکرين يرغل پیل کړی دی امریکا له هغه رئیس تر اوسه یوکرينی ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د حکومت سره د 10.6 ارب ډالر پوځي مرستې کړې دي د خبرونو پای
خبرونه د منور شانه اوریدل او ریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي په روانه خبرونه کې باور د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپل لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده
ما
په کورما کې له افغانستان نه راغلي یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار د بندیدو له وجې مشکلات لري.
50 ټن لارې ډکه ولاړې دي، ټیرونم تباش لارې مغر کې شي، سیلابونه را باندې راغلي، خپل بچم لانه دي لیدلي و په لیاف د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا کم رقم انصاف دا کم رقم عدالت دا.
د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلتور او آرت نمایش شوه.
او دا زما ټاپک چې کوم دی، دا هني بي باندې دی، هني کوم چې کوم شاته مچي او دا غي چې کوم هغه غبيني دا غي ډیزاین باندې.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوره ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان حکومت وایي چې له نړیوالو مرستندویا ادارو د سیلاب ځپل لپاره مرستې غواړي. د خبره د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال کړی ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویلي چې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو شاوخوا 813 کسان مړه کړي او 1478 یې ژوبل کړي دي. یادې ادارې د اګست په 13مه ویلي چې د وروستیو بارانونو سیلابونو له وجې د متاثرینو شمیر له 150,000 اوښتې او څه د پاسه 400,000 کورونه یې په جزوي یا مکمله توګه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې روانو بارانونو او سیلابونو د سن بلوچستان ترڅنګ په نورو صوبو کې لوی زیان اړولې، د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د تیرو 13 ورځې د سن سیلاب ځپلو سیمو په دوره دی. بلاول بټو زرداری د اگست په 14مه په سکر کې له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو کې د زیان قابو کولو او خلکو د مرستې لپاره د نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتو پریکړه کړې ده.
اور ہم نے بین الاقوامی انٹرنیشنل فورم سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، ہم نے یونائیٹڈ نیشن سے
دے وای چمنگل نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړي دي او د ملګرو ملتونو ادارې ته هم خواست کوو چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي. په سن بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوی دي او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري
او سیلاب کې متاثرین کا مدد کی ضرورت ہے.
مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او د تباه شوو سړکونو او نور انفراستراکچر د بیا رغولو لپاره په نړیواله سطح د مرستې اپیل وکړي. دا پریکړه په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې NDMA لخوا د اگست په 13مه په یو غونډه کې وشوه. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ په غونډه کې ویل شوی چې تر وسه د بارانونو یا سیلاب لوجې په ټول هیواد کې 813 کسان مړه او 1,478 جوبل او په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. خو بیا د اگست په 14مه د NDMA لخوا په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ټول هیواد کې د مړو شمیر 1,478 څخه اوخته دي. دا په داسې حال کې چې د موسمیاتو محکمې ویلي چې سخت کال په سن کې 395% او په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 380% زیات بارانونه شوي دي. په سن کې 9,14,000، په پنجاب کې 2,40,000، په بلوچستان کې 3,40,000 او په خیبر پختونخوا کې 50,000 کسان سیلاب متاثر کړي دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د اگست په 14مه د سن په سکر کې یو خبری غونډه کې ویل چې دا وخت سن کې بې کوره شوی خلک د مرستو ته سخته اړتیا لري.
اس وقت ضرورت کم از کم 10,00,000 ټینټس کی
ہے. دی وای چې دا وخت موږ په سن کې 1,000,000 خیمو ته اړتیا لرو. د سیلابونو لامل ځنې ځایونو ته تر اوسه نشو رسیدلې. خلک په سړکونو تر خلاص اسمان لاندې ژوند کوي. د مرکزی حکومت ترڅنګ د سن حکومت ټول ادارې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانې دي. زله ټولو مالدارو خلکو ته خواست کوم چې په دې سخت وخت کې د خپلو گاونډیانو او ځپلو خلکو سره مرسته وکړي.
خپل پڑوسیو کو، خپل لوګو کو ان کی مدد کړي.
دا سن وزیر اعلی د خبرې په داسې حال کې کړي چې د PDMA سن د اگست په 14مه په خپل راپور کې ویلي په 100,000 تجربه باندې کرلې شوی پښتونه په مکمل توګه تباه شوی دي، چې پکې مالوچ، گنه، اورجی، پیاز او نور پښتونه شامل دي. د فصلونو د نقصان اټکل یو سل او پنځه ارب روپۍ خودلې شوې دي. بلخوا بیا د سن حکومت د انډستری او د صنعت وزیر جام اکرام داري جو د اگست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته ویلي چې سیلابونو له وجې یوازې د سن د نقصان اټکل درې سوا او لس ارب روپو ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د فوج ټیمونه په حیدرآباد، سانګړ، بدین، ټټا، جامشورو او نوشیر و فیروز کې د سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې پیل کړي دي او د مرستې په کار کې د فوج دوه ځانګړي هلیکاپټرې هم برخه اخلي. او بیا د سیلاب له وجې د پاکستان د اورګاډو محکمې له پنجاب څخه سند او بلوچستان ته دولس اورګاډو تګ راتګ ودرولې دي. د پاکستان د ریلوې محکمې مشر فاروق تیمور د اګست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته وویل چې د باران له امله کراچۍ او بلوچستان کوټې ته دولس اورګاډي بند شوې دي. بلخوا بیا په بلوچستان کې پی ډی ایم ای د اګست په څلېرشتمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په بلوچستان کې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله پنځه نور کسان مړه شوي دي چې ورسره د جون له لومړۍ نیټې راهسې د مړو شمېر دو سوا دیش ته رسیدلی. دا حکومت لخوا اوس هم د مرستې ګامونه روان دي. خو په کوټه کې خبریال او څېړونکو سید علی شاه مشال نیډیو ته ویلي چې بلوچستان کې په اربون روپۍ زیان شوی. تر اوسه په صوبه کې د ټول زیان په اړه هیڅ ټک معلومات هم نه دي راټول شوی.
پر 15 لک اکاډ ځکه باندې چې کوم فصلونه وو، باغونه وو، دا مکمل طور تباه شوي دي. یعنی نور خو ګرسه پرېږدو د بلوچستان د مکران ډیویژن کې هلته د خورما او چې کوم فصلونه دي صرف د خورما او فصلو ته د درو ارب روپی نقصان رسیدلی دی. نو دا وخت صورتحال داسې دی په بلوچستان کې انفراسټرکچر چې دی هغه مکمل تباه دی، ژوند چې دی دلته مفلوج دی، د کوټ څخه کراچی ته تګ مشکل دی، د کوټ څخه اسلام آباد ته تګ چې دی هغه مشکل دی، د کوټ څخه سند ته تګ چې دی هغه ډیر مشکل دی.
په سن او بلوچستان کې د پشکال بارانونه لا روان دي. د موسمیاتو محکمې چیف میټرولوجیست سردار سرفراز د اګست په څلېرشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې د سن تر څنګ د بلوچستان کې به د اګست تر اتشتمې نیټې پورې تیز باران روان وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د ستمبر لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د سوات په مرکزی خار منګوره کې سیلابونو په سلګونو کسان متاثره کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت دې له متاثرینو سره مرستې وکړي. د هغې په خبره زیاتره کسانو ته د پاکو اوبو خوراک ضرورت دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی خو زیان دومره زیات دی چې ولس دې هم له یو بل سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د منګوري په مولا بابا محله کې دنه بچو مور چې د کور زیاتره سامان خراب شوی او د صفای ادارې اهلکار وسره امدادي کارونو کې مرستې کوي په دا اړه وایي.
او بهر وګور غلی په پل باندې موږ د هر وخت د سي راضي به خیر ده چې بیا موږ بهر سر نه او باسو دا هغه وبو دي سي را روان ویل کپالا د دې شړب شو د دنه رالي د وړو په دغه بند کو ما د ګودام کلاو چې د ګودام کلاو کما موږ خپل سامان براخد او بو موقع ملاو نشوا
ما چې ستلې نه ده پاتې شوې بس یاني مې دلته کاون یانو کرم کې نه ولي برشت باندې.
د بنګوري خار لندیکس، مکان باغ، ملا بابا، زاهد آباد او خوشا په زرګونو خلکو د بو کمیټو ورستا د کورونو او ودانو څخه خټي او غندونه راوباسي. مکان باغ کې د ټولکی په شکل کې کارکونکو د سیمې یو مشر شوکت علي وای چې دا وخت متاثر خلکو ته د خوراک څخه ضرورت دی.
ټول ناول خبره خدا ده چې دلته کې وس خلکو ته د سکلو د بو د یو ټیم درو نن په یو کور کې یوان وړی روټې نشته، نه دی خلکو روټې خوړلې، نه چا وبس کړي، نه چا چیس کړي. د ټول ناول نه خبره ده. دویمه خبره ده سبب دې دلته کې خلک راشي دي، ادارې دي دلته کې، انتظامیه ده غدي راشي دي، عدالت دی وکړي، خلکو دې سریلی پور کې. دا خو د یو 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 کور والا د دیرش دیرش کالو هغه جمع پونجي چې ده نن په جمع لاړه، نور کله به خوړل اتلو. هغه به خلکو ته ورځ یو نیمه دوه ورځې مخکې پته و چې بارانونه سیوا شو، خوړ را روان دی، اطلاعګانې به کې دي. دې 15 منټه نه دي اغستې، دې سره لوڅوک بزن په وکړې نه دي.
د سوات صفای او بو ورکونکو ادارې مشر انجینیر شهید احمد چې د متاثر زینو په دوره ده وایي چې 12 کال وروسته داسې سیلاب راغله خو خلکو زیاتره د اوبو لارې بندې کړې ځکه نقصان یې ډیر وکړو.
او اکثر کورونه کته سو کوی د خپل په غاړه غاړه ټول دغری. نو عموما هر 13 فلډونو کې مې ته اوپر راغلی وي خو دې فلډ کې ډیر زیات غي نقصانو چې څنګه 2010 کې شو.
بس کې دې بیا سړي خلک سو مشوره ورکوي.
د دې مشوره ده چې د دې مشوره د سيتي یو پراپر ماستر پلان په کار دی. موږ یو ماستر پلان جوړ کړی دی چې دا هغه ماستر پلان نه علاوه خپل کورونه څوک لکه هر بلډینګ کنټرول اتارټي چې په دې کې خپل کار کوي او اغي په دې باندې انشور کوي چې دا واټرويز خلک نه انکروچ کوي.
بلخو د سیمه ایم پی او ډایرکټ چیرمن په زرکیم وای چې دا وخت حکومتي مشندري د ورس مرستي کوي، خو باید عام شتمن خلک دې هم په دې تکلیف کې متاثر خلکو سره مرستي وکړي.
ان شاء الله تعالی مبارزه ترسو بل د خپل شتمن خلکو ته ما چې بکار دادا چې کمالدار خلک دي هغه دې خلکو سره ځکه چې دا غو نغره وران شو دا غو سره مطلب دې چې بشتره نشته دا غو سره کمبل نشته موږ به حکومت ان شاء الله وس په دا غي تمام شروع کو هغه دې بلیګو خو کم خلک چې رشتہ داران دي په مالک دي گاوند کې دي هغه بکار زیات نه زیات خپل خپل خلکو سره په نږدې کې خو کې ځکه وبول سکول نشته روڑے خوراک نشته نو هغه دې ګونه له چا سو بسمت کې چا تیر چا سکر کې
د سواد په منګور خار کې د چهارشنبه په سحر ناصافه د منګور خور اوبر راپورته شوې چې ورسره تر لسو کیلومتر پورې د خور په غاړو آبادی چې پکې زیاتره کورونه مارکیټونه او دوکانونه شامل دي متاثر شوي. نوسته د سیمې خلک او سرکاري ادارو امدادي کارونه شروع کړي دي. سرکاري چارواکي وایي چې د نقصانو اندازې به وروسته لګولې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې خلک وایي چې سیلابي اوبو یې کورونه ړنګ کړي دي او تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې چې له وجې دي مشکلات لري. الته بیا په ډیرا اسماعیل خان کې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې شاوخوا اتنیم زره کورونو ته زیان رسیدلی دی او په سیلاب کې وو کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل پروا سیمې اوسیدونکي ویایي چې سیلابي اوبه د دوی کورونا ړنګ کړي دي خو مقامي انتظامیه یا دوی ته سم رستا ورسول یې نه دو. په دغې براکښې د تحصیل پروا ماړه ډیرا سوله کلي اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي تحصیل پروے میرن سیمے اسی دن کی خبریں ہم اروئی
غلام حسن دوستانے تحصیل پروے علاقہ میرن خبر قوم دگا مجھے علاقے کو تکنل وہ مشپتا چھے دگا سیلاب راغل ہے دا خلق پخپل اخپل مدد کئی چو خپل اخپلوان دی اوبون را اوبا سی لن درے مورد چکم اندس ہائیوی دا کراچی دیر اسمال خان دا ہم پا مکمل توگا بندے بند دا دے مارے پی علاقہ بندے تمرا علاقہ دا زیر آب دا سیلاب زدہ دا حکومتی دارو طرف نه تر اوسه پورې ځمکې په سر باندې سیلاب زدګان چې کوم دغه علاقې دي نه څوک لیدلي دي نه څوک ورته راغلي دي نه څوک په غم او درد کې د سرکار طرفه ورسره شامل شوي دي.
د ډیرا اسماعیل خان ډیپټي کمشنر نصر الله خان له طرفه جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د ضلع یو سل او اووه څلوېښت کلي د سیلابي اوبو نه متاثر شوي دي چې پکښې اته زره پنځه سوه کورونو ته نقصان ورسېدلی دی او په سیمه کښې سیلابي اوبه اووه کسان وژلي او پنځلس یې پر هر جلی کړي دي او مقامي انتظامیه د سیلاب نه متاثر شوي خلک د پوره د خیمې او دوایانو مرستې د پوره شپږ کیمپونه قائم کړي دي. خو د تحصیل پروا سیمې اوسیدونکو د ډیرا اسماعیل خان مقامي انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب نه متاثره شوي سیمو خلکو ته مرستې ورسولې د پوره د ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو.
په کورمه کې افغانستان نه راغلی یو شمیر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر بندېدو پس گیر شوي او له درې نیمو اونیو په انتظار دي چې لار به پرانستل شي خو داسې ونه شول. دوی وایي له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي، یوې خوا ته خرچې ور باندې او له بلې خوا یې سامانونه هم ورسره د خرابېدو په حال کې دي. د خرلاسو پکتیا لار وروسته له هغې طالبانو بند کړه چې په غیر قانوني توګه راوړېدلي دوه کسان امنیتي سرتیرو وژل. په دې اړه تفصیل د تاریخ
افغانستان راغلیو د گاڑو ڈیواران وای چې د خلاصو پکتیا تجارتی لار په خلاصولو حکومتونه دی د دوی پریشانه ختم کړي. دوی دا خبره د چهارشنبه پر سپداسي وخت کې کړي چې لار د خلاصولو پر ځای دوه حکومتونو لخوا مزید سختی راغلی. په لغمان کې د کرغی ولسوالی زبی الله مشال لډیو ته وایي له کورونو راوتلي ول چې ګټه به وکړي او بچو ته به سیوسي خو د پولې پر بندولو له تاوانونو سره مخامخ شول او نه پوهیږي چې تر کومه پورې به دغه سلسله روانه وي.
دلته مونږ در په درې خاورې په سر یو لارۍ ولاړې دي، 50 ټنه لارۍ ډکې ولاړې دي، ټیرونه هم تباه شول، لارۍ هم غر کې شوې، سیلابونه را باندې راغلي، خپل بچې مې لا نه دي لیدلې. و په لحاظ د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا، دا کم رقم انصاف دا، دا کم رقم عدالت دا. دې طالبانو مسلمانانو ته ویل تاسو خدای الله د رسول د لارې نه خبر افتئ. دې پاکستان حکومت ته په لحاظ د خدای د مونږ غم وخوري و مسلمانانو ولې مونږ غم نه خوري.
د خلاصو پکتیا تجارت لار مبینه طالبانو تر هغه بند کړي چې په کورما کې د 28م او 29م ترمنځ په ل افغانستان په غیر قانوني طریقه راوړدلي دوه تنان امنیتی سرتیرو وشتل. که څه هم له طالبانو سره د کورمې ځایي مشرانو او تاجرانو جرګې وکړي، خو بیا هم هغوی لار د تجارت پر وړاندې خلاصه نکړه. په خلاصو کې ګیر د اسلام الدین په نوم یو ډرایور مشال لډیو ته وایي که حکومتونو پر خپلو کې څه خبره وي، هغه د پخپلو کې وساتي، خو دوی ته د وروختو اجازه ورکړي، ولې چې سیلابونه راغلي او د خپلو کورونو په اړه په تشویش کې دي.
افغانستان حکومت
لسیمی رسیدلو راپورونو تر مخه مخ کې یوازې طالبانو د پولې اخوا کنټینری اخودلی ول، خو اوس هغوی له نهې ورځې په ډنډه پټان کې د توپو او نورو غټو فوجي ګاډو سره په لوی شمېر کې ولاړ دي او هر قسمه په تګ راتګ بندیز لګولې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو مسؤل مفتي عبدالمتین سعید بغیر له دې چې څه شواهد وړاندې کړي، د خلاصو پکتیا لارې د تړل کېدو ذمواري د پاکستان په پوله ساتونکو واچوله او وی ویل د افغانستان لوري کې ستونزه نشته، بلکې دا د کرخې هغه غاړې ته ده.
موږ کوشش کړی دی خو مشکلات چې دي دغه د همسایه ملک له طرفه څخه دي، زموږ له طرفه څه مشکل نشته، هغه دغه مشکل ایجاد کړی دی او موږ کوشش کوو چې حل یې وکړو.
د خلاصو پکتیا په تجارتي لار هر ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزه، انګور، سبزیانې او کویلا درمد کیږي او له دغه ځای سیمنټ، روجي، مالګه او پرچون سامان وړل شي، خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تلل شوی ده. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري د ګلپور از ویلی ول چې یاد لار د خلاصولو لپاره په رسمي ډول خبره بکوي، خو تر اوسه په دغه کې څه پیشرفت نه دی شوی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پخانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد تراګری د مقدمه درج کولو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم تیاری کوي چې په واکمن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملولو د بخنغوارم د شاملو ګوندونو د سیاستوالانو خلاف د ریاستی ادارو ضد ویناو په اساس مقدمه جوړ کړي. دا راز ټاکل شوی دا چې د تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان بنن په اسلام آباد کې د تراګری ضد عدالت ته خپل وړاندې کیږي. خو سیډونکو وایي چې د پاکستان جمهوری تحریک او تحریک انصاف لخوا د یو بل پر ضد ریاست خلاف ویناو په اساس مقدمه جوړول د جمهوری نظام لپاره په زیان تمامېدل شي. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د خبریال محمود جان بابر نمی د تحریک انصاف د سیاستوالو او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ډیرا اسماعیل خان یو مرستیال کمشنر ته د زینو سیاستوالو په ضد د مقدمو د ثبت کولو د اختیار ورکولو د اهدافو په اړه پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په وفاق کې د موجوده اتحادي حکومت او د تحریک انصاف ترمنځ کوم سیاسي کړکیچ روان دی، نو هم په دې تناظر کې پاکستان تحریک انصاف هم د ریاستی ادارو په ضد د سیاستوالو د سرګندونو په اساس د قضیو جوړولو نه سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي.
ګوره داسې کار دی چې د دې خو واضح یو مطلب دی کنه، چې کوم مقدمو کې د تحریک انصاف خلک ګیر دي لکه شهباز ګل دی او ورسره تاسو ګورئ، نو عمران خان باندې چې کومه مقدمه جوړ شوی د هغې په اړه چې کوم زور را روان دی په دې باندې چې هغه دې په څه طریقه باندې کم کړی شي، دې خبره ثابت کړي چې را د وګورم خو د یوازې نه کړ دا خو دې ټولم کړی دي.
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد وایي د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنز د سیاسي اختلافاتو په اساس د یو بل په ضد مقدمه درج کول او د یو بل د نیولو او زورلو هڅه کول په پاکستان کې د جمهوریت عمل تسلسل لپاره ښه کار نه دی او د سره د هیواد جمهوریت نظام د زیان سره مخ کېدل شي.
وفاقي حکومت خپل اختیارات دي، د صوبایي حکومت خپل اختیارات دي، نو که سبا بل څوک راغی نه غبوم بیا دا چل کوي، نو زمان د زده چې دا یو ډیر ښه روایت نه لري.
یاد دی وی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا په ترګری ضد عدالت کې د مقدمه ثبت کول نه وړاندې د ادارو په ضد د وینا په اساس د بغاوت په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال شاباز ګل نیول شوی دی، خو تر دې دمه په هغه باندې په جوړ شوی کیس کې عدالتي کاروایی خپل منطقي انجام ته نه ده رسیدلی.
که څه هم په پاکستان کې د 2013 دامو انتخاباتو وروسته سیاسي اړې ګړې دوام لري، خو حالات وروسته لاغې نورم خراب شول چې د روان کال په اپریل میاشت کې اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک له لارې دغه وخت د وزیر اعظم عمران خان حکومت لري کړ او په نتیجه کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم حکومت جوړ شو. د نوي حکومت د جوړېدو وروسته پخواني وزیر اعظم عمران خان په ټول ملک کې د حکومت ضد جلسې جلوسونه شروع کړل او په حکومت او مختلفو ادارو یې دغه د حکومت د لری کول تورونه لګول پیل کړل، خو بل خوا حکومت هم د عمران خان پر ضد کاروایی وکړه او د نوموړي پر ضد مقدمه درج کړي. هم په دې موضوع د نیوز ورځپاڼې یو مقاله لیکلی چې پکې دغه مقدمو تفصیل ورکړل شوی دی. نور حال د داوود خټک ناورو.
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې کې خبريال انصر عباسی لیکي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد سلور کیسونه داسې دي چې نوموړي پکې نه اهل ګرځول کېدې شي. پدې کې اول کیس په اسلام آباد های کورټ کې د نوموړي پر ضد د عدالت د سپکاوي مقدمه ده. دا مقدمه وروسته له هغه درج کړل شو چې عمران خان په یو جلسه کې هغه خزینه جج یا قاضي په نوم اخیستو سره د هغه پر ضد د کاروایي دړک ورکړه چې د عمران خان د مشر سلاکار شاباز ګل پولیسو ته پریمانډ ورکولو فیصله یې کړی و. شاباز ګل دا وخت په پوز کې د بغاوت راپارولو په یو مقدمه کې د پولیسو په حراست کې دی. د اسلام آباد های کورټ د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې عمران خان ته د اگست په 1 په ذاتی حیثیت کې د عدالت پر وړاندې د حاضرېدو حکم کړی دی. د پخوانی وزیر اعظم پر ضد دوهم کیس د الیکشن کمیشن لخوا د سپکاوي دی. په دې کیس کې د عمران خان ترڅنګ د پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودري او د پخوانی د پلاننګ وزیر اسد عمر نمونه هم شامل دي. د دې کیس بنیاد د عمران خان د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا پر ضد لګول شوی الزامات دي چې پکې یې په نوموړي د جانبدارۍ تور لګولې وو. الیکشن کمیشن نوموړي ته د دغه ادارې د سپکاوي نوټس جاری کړي او ورته یې د اگست په 1 په ذاتی حیثیت کې یا د خپل وکیل په ذریعہ د جواب ورکولو حکم کړی دی. د عمران خان پر ضد دریم او تر ټولو مهم کیس ته توشخانی دی. په دې کیس کې پر عمران خان تور دی چې نوموړي له توشخانې تحفې اخستی، بیا یې خرڅې کړي او دا هر څه یې د الیکشن کمیشن پر وړاندې نه دي ظاهر کړي. توشخانه هغه ځای وي چېرته چې د حکومت یا ریاست مشرانو لکه وزیر اعظم ته له بهر ملکي مشرانو لخوا ورکړل شوي تحفې ایښودل کیږي چې د سرکار ملکیت وي، خو که وزیر اعظم وغواړي نو په خپلو پیسو او رعایتي نرخ دغه تحفې له سرکاري خزانې اخیستی شي. دا کیس د قومي اسمبلی سپیکر الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي او دم غړې پرې کاروایی روانه ده. د عمران خان پر ضد سلورم کیس د تحریک انصاف لپاره د غیر ملکی فنډونو یا پیسو دی. دا کیس په الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کې درج کړو او الیکشن کمیشن یې فیصله د اگست په 2 واوروله چې پکې ویل شوی تحریک انصاف له بهر اغه فنډونه یا پیسې ترلاسه کړي چې د کمیشن د قوانینو پر وړاندې کې اخستل منه دي. تحریک انصاف د توشخانی او بهرنی فنډونو کیسونه بې ځای بولی. البته د عدالت یا الیکشن کمیشن د توهین د کیسونو په اړه تر دا دمه واضح دریز نه دی پډاک کړی. انصار عباسی په خپل راپور کې د قانوني ماهرینو د خلیلی کې چې د عدالت د سپکاوی او توشخانی کیسونه سخت نوعیت لري او امکان لري چې د پخوانی وزیر اعظم پر ضد پکې سخت کاروایی وشي چې د نوموړي د سیاست یا سرکاري چوکۍ لپاره د نا اهل ګرځول کېدو امکان هم پکې نشي ردول کېدی.
اوریدونکو داو داوود خټک اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندویا ادارو غوښتنه کړې چې د هیواد کې د سیلاب ځپلو سره سمدستي مرستې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون د سند صوبې سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له وجې د متاثره شوو خلکو بحالي د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پیسو ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان د اگست په 24 د بجلی وفاقي وزیر خورم دستګیر کړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې دوه تن مړه شوي دي. بختر خبري ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی بیګا رپورټ ورکړی چې دغه پیښه د چار شنبې په ورځ د جلال آباد او تورخم ترمنځ په لوی لار شوي چې پکې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د امریکا فوج ویلی چې د شام په دیر الزور سیمه کې د ایران پلوه ډلو تر استعمال لاندې مرکزونه په نښه کړي دي. دغه ډلې د ایران له اسلامي انقلابي ځواک سره تړاو لري او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره په داسې حال کې د نږدې 3 اربو ډالرو مرستې اعلان کړي چې په اوکراین د روسي یرغل شپږ میاشتې وشوي او کیف د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چارجز یا پیسو د ختمولو اعلان کړی. دغه پیسې دي چې له تیلو د بجلی جوړولو په ترڅ کې د تیلو بیو په اندازې په بلونو کې شامل کیږي او چې د تیلو بیو لوړیږي نو ورسره د پیسې هم زیاتیږي چې له وجې عام خلک د بلونو د زیاتوالي شکایت کوي. خو د بجلی او بو د څنګه یواب د وفاقي وزیر د اگست په 24 ویل چې د کوم خلکو په میاشت کې له 200 یونټو کمه بجلی استعمال کړي دغې په بلونو کې به د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چارجز نه شامل وي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د اوبو او بجلی محکمې لخوا 1300 میاشتو راسي د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي چې په کې غټه پنګه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې وي یا هغه پیسې چې د بجلی جوړولو لپاره حکومت د بهر ملکونو نه تیل ګیس یا کویل راغواړي او هغه بیا د بجلی جوړولو لپاره استعمالیږي. فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې ورته ایف پی ای هم ویل کیږي هغه میاشت زیات وي کله چې د دغه تیلو ګیس یا کویلې نرخونه نړیوال مارکیټ کې اوچت شي او کله چې روپۍ نرخ د ډالر په مقابله کې راکم شي او ورسره د بجلی بلونه هم ډیر زیات شي او چا چې ډیر یونټ استعمال کړي د هغه نه دغه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ یا د تیلو یا د ګیس پیسې زیات اخیستل کیږي. 13 میاشتو راسي د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي. سمیم ګل چې د پیښور پولیس اسپیټال کې اردلی دي وایي په کور کې دومره د بجلی استعمال نشته دي څومره چې بیل راغلي دي او د دې ورکولو وس هم نه لري.
دا والله د بجلی بلونه ډیر راغلي زما 9000 روپۍ بل وو اصل کې خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجې نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دي او دا د په کار د حکومت د اضافي چارجونه او ټیکسونه بند کی چې خلکو ته ژوند نسان شي. که چېرې داسې نه کوي نه خلک به پخپله د بجلی غلا ته او کونډو ته دیته غاړه ږدي.
وړاندې به حکومت په دې باندې سبسډي ورکوله یعنې د ولس د اسانتیا لپاره څه پیسې به حکومت برداشت کولی کوم چې اوس نه ورکوي. حکومت وایي چې دغه فیول ایڈجسٹمنٹ به اوس صرف د هغه بجلی استعمالونکو نه اخیستل کیږي د چا د بجلی استعمال چې د میاشتې تر 200 یونټو نه سیوا وي. همجدل وایي چې 13 میاشت هم او بیا روانه میاشت کې هم په زرګونو بل د بجلی راغلی دی چې پکې غټه برخه د تیلو یا فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې دي.
زمونږ د بجلی بل چې کم دی 2658 روپۍ خپل بل دی او دی په کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ چې کم دی دا 2174 روپۍ او صرف دا ټیکس لګیدلی دی کنه. نو نن سبا مهنګایي ډیره زیاته ده او دا غریب سړي لپاره بل چې موږ کول ډیر ناممکن دی کنه. زمونږ حکومت ته اپیل دی چې د ټیکس باندې لږ غور وکړي ځکه غریب سړي لپاره دا جمع کول ډیر ګران دی.
وزیر اعظم شہباز شریف په دې اړه 13 ورځ خپل یو بیان کې ویلو چې کله بهر ملکونو نه تیل د بجلی جوړولو لپاره په ګرانه بیه راغواړي نو هغه میاشت بیا بلونه هم ډیر راځي. پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر مقصود انور وایي چې خیبر پختونخوا کې خو بجلی د اوبو نه پیدا کیږي نو باید د تیلو کویلې یا ګیس پیسې دی د هغه چانه واغشتلی شي چرته چې بجلی د دغه نه جوړیږي. خو وای اوس هم دا غوره ګام دی ځکه چې د ډېرو خلکو بلونه به دې سره راکم شي.
فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې دی کنه هر چاته ریلیف ملاويږي. ته بالکل تاسو چې اگر هر سه اخله د بلونو کې ټیکسز مختلف ټیکسز دي صرف یو ټیکس نه دی انکم ټیکس دی سیلز ټیکس دی بیا فردر ټیکس دی بیا سرچارج دی فردر سرچارج دی دونه زیات دی چاغه ټیکسونو پرسنټیج ډیر زیات پوجه چې دی کنه او پیر ټول نه غټ چې دی کنه ایف پی اے دی نو دې ته پاره ډیر ضروری دی چې ګورنمنت چې دی کنه نو دا سه پالیسی راولي چې دا ټیکسونه چې دی ځان لوالي او دا بجلی بل چې کم یو دی هغه ځان لوالي نو هغه سره بیا ان شاء الله ریلیف ملاوي شي.
دا وزیر اعظم شهباز شریف د اعلان وروسته د بجلی او بو وفاقي وزیر خرم دستګیر د اگست پاسې لريشتما اسلام آباد کې خپل وینا کې ویلي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی کمغټه منصوبه نه ده کړې د کم لقبل چې دوی د بجلی جوړولو لپاره همارنګ د بهر ملکونو نه تیل او ګیس راغواړي او د هغې پیسې هر میاشت د بجلی په بلونو کې د ولسته اخستل کېدل خو اوس په نه اخلي. حکومت وایي داسې کولو سره به 240 ارب روپۍ کمې راځي او هغه به د نورو ټیکسونو د لارې پوره کولو هڅه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولي تانستي د خیبر پښتونخوا په سنو برخو کې امنیت خراب شوی دی، په سواد، باجوړ، شمالي وزیرستان او مومندو کې د ځایي اولس لخوا احتجاجونه او دامن لپاره پرلتونه ترسره شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او د پوځي عملیاتو سره سره د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه ده. د مظاهره چانو مهمې غوښتنې څه دي او حکومت یې د پوره کولو لپاره څه کړي دي؟ په دې اړه تفصیل د شاین بنیري په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په سواد، دیر، باجوړ او شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ د تازه پیښو نو وروسته د ځایي ولس لخوا احتجاجونه شوي چې څه سر ته رسیدلي او څه اوس هم دوام لري. دا په داسې حال کې دا چې د سواد په غریزو سیمو کې د وسلوالو د هلو ځلو او بیا د هغې د ستنېدو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د باجوړ د احتجاجي پرلت د اکشن کمیټې یو غړي نثار باز خان وویل چې دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه ورسره یو لوړ پوړي حکومتي یا امنیتي چارواکي نه دي لیدلې او نه د دوی غوښتنې اورېدلې دي. نو موړه زیاتوي
منګ په وخت باندې پریکړه کړی و چې تر څو پورې موږ لږ دې د عسکري قیادت د دې کمالات قیادت د هغه نه راغلي یا د ملک کې نور ذمہ دار وګړي نه راغلي چې اثر کې اختیاري اختیارمن سره راشي او د قام له دی ولس لږ کم تسلی ورکی دا ګارانټي ورکی چې دلته بدامنی ختمیږي او دلته بدامنی مخنیوي کی. نو زمونږ نن پنځم ورځ د پزرګا او مخلوق راوتل دي ټول سیاسي ګوندونه په کناست دي هر څه په فکر وغوښي، یعنی دا د باجول د قام درنه ده قام ناشته د ریاست ته سوال کوي خپل چغه وباسي د من نه پاره او ریاست جګم د غوونه کړي کلی دي که صوبایي حکومت دی که وفاقي حکومت دی او که زمونږ عسکري قیادت دی.
د سواد، دیر، شمالي وزیرستان او باجوړ نوروستو په مومندو کې هم د اگست په 22مه د امن لپاره جرګه او لاریون ترسره شو. په دې مظاهره کې ځایي ولس د امن سپین بیرغونه پورته کړي وو او له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی سیمه له بدامنۍ وژغوري او طالبانو سره په خبرو کې د ولس رائے شامل کړل شي. په دغه اړه له مومندو د پارلمان پخوانی غړی او د جمعیت العلماء اسلام یو ځایي مشر حافظ رشید احمد وایي
ټول مومندانو، سیاسي ګوندونو او سیاسي پارټو ټولو لسی مشرانو ټولو په هغه کې شرکت وکړو او ډېر په جړا باندې او ډېر په افغان باندې او غریبانو وی وړ درنه نه غواړو، غریبانو وی منګ درنه بل څه نه غواړو، روزګار درنه نه غواړو، صرف امن درنه راکړو. موږ د یو ریاست لپاره د دوک او درد خبره ده چې خپل شهري ته چې د ټولو نه اول ذمہواري هغه د امنیت ته او هغه غوینه سوال کوي د امنیت سوال ته کوي وړیته دا ډېر افسوس خبر او ټول دغه لپاره باجوړ والا تازه چکم پرلت دی غم دغه په اړه کې 15 مورز دا غویل سوکراجی قدر نه.
بلخوا حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او غواړي چې د وسلوالو بریدونو مخه ونیسي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علي سیف وویل چې د مظاهره چانو سره په رابطه کې دی او غواړي چې د سولې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي.
باجوړ خبره تاسو کړنو په باجوړ کې زموږ د منیسټر ګنور زید خان هغه سره د سوکې ته جاسې سره به تکې سرکاری چکم اہلکار دی ڈپٹی کمشنر دے ضلع نور کم چارواکی دی ٹول و سر پراویتوں کی دی او پاره کې نورم داسې سیاسي چکم د مصلحت او د روغې خبرې دي نه غم سره موږ کو لګیایو تیری کې طالبان پاکستان سره د روغې خبرې ترې روانې دي زپه کې داغه یعنی یو ذمہ دار کردار باندې ادا کوم لګیایم هم د دې لپاره سره من واړو کنه روغه کو چې دا چې لګ ډیرم کم واقعیات کیږي چې دام بند شي
د یادونه وردا چې د روانې میاشت په پیل کې د سواد په غریزو سیمو کې د وسلوالو دراتګ راپورونه خپاره شوی وو او دا غین ورستو د ځای خلکو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې وي او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
په د رسنیو کې د خبر پختونخوا په باجوړ کړه کوبنو کې زنو ځایي او مذهبي مشرانو پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته لسړو بغیر او د تفریز نه تا نه ورسي. د خبرونو د بشري حقوقو مبارزان اندېښمن کړي دي او وایي چې باید حکومت د دا ډول پریکړو مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي. خو د بنو او د کرک اوسیدونکو ویلي چې په خزو د دې بندیزونو په فیصلو باندې چارواکي هم سلا شوي دي. بل لور ته د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته ورتګ د خصو بنیادی حق ته او د دې حق ورکول لپاره به پوره هلې سلې کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکي وایي چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د خصو تفریح ځایونو او بازار ته په ورتګ د بندیز په اړه خبرونه اندېښمن کړي دي. دوی دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې په بنو کې د مذهبي عالمانو لخوا خزی پارک ته او بیا په کرک کې بازار ته لتللو منع کېدو په اړه رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په باجوړ کې د سیل ځایونو ته هم د خزو په ورتګ بندیز لګول شوی وو. د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د نرخصیانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم د اګست پر 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د خزو په بهر تګ د بندیز لګونکو خلاف په وخت د کاروایی نه کېدو او په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلل هغه مهم وجوهات دي چې له وجې په خیبر پختونخوا کې هم د خصو په بهر تللو د پابندۍ لګولو خبرونه مخې ته راغلي دي.
په دې وجوهات ډېر دي چې بعض ځینو کې مونږ داسې وګورو چې د افغانستان د صورت حال وجې نه هم دي او بیا د مقامي جرګو چې یو جرګه وشي په هغه باندې داسې هغه ته یعنی قرار واقعي چې کوم هغه پکار دي هغه وشي نو د بلې علاقې جرګې ته حوصله ملاوه شي او بیا چې کوم پرایویټ جرګې دي د خپل فیصلې مقامي امایدین بیا خپل فیصلې شروع کړي.
په بنو کې د مذهبي عالمانو یوې کمیټې د اګست پر 13مه د خزو لپاره ځانګړي پارک ته هم د خزو په ورتګ بندیز اعلان کړ. دغه سیسور ورځې وړاندې په کرک کې یوې جرګې پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته بغیر لسړو نه ورسي. له دې وړاندې د جولای پر 15مه د باجوړو په سلارسو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د سلارسو رغاګانو بارانی بند او نورو سیل ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز اعلان وکړ. په دې اړه مې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیګون یو مخکخ مولانا عبدالرشید نه وپوښتل. نو هغه وویل چې د سلارسو سیل ځایونو ته د خصو په ورتګ کې یوازې د اختر پر مهال بندیز لګولی وو او هغه یې هم د ده په وینا د فحاشۍ د مخنیوي لپاره کړی وو.
استعمال کو
په باجوړ کې تر دې وړاندې هم د ځایي مشرانو د جرګې لخوا په خصو ځینې بندیزونه لګول شوي. هلته جینکو ته ویلي شوي وو چې اف ایم ریډیوګانو ته به ټلیفونونه نه کوي، سهولت مرکزونو ته به نه ورسي، له بنجاریانو به په کوڅه کې سودا نه اخلي او بنجاریان به هم د سودا خرڅولو لپاره کلو بانډو ته نسي. خو په قبایلی ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته د ښځو ورتګ د هغوی بنیادي حق دی او باید د بیلابیلو ډلو لخوا د ښځو په حقونو د بندیز لګولو مخنیوی وشي.
واقعي پهله تل دوره منظم طریقې سره تجربې کوه، تجلس کوه، د ښځو حقوق دپاره یا د دنیا کې د پاکستان رپوټیشن دپاره واقعي یو الارمنګ سچویشن دی، یو خطرې سچویشن دی او باید داسې ګورنمنټ ادارې ته دی مخنیوی وکړي اور د ډیر بنیادی انساني حقوقونه دي چې په هر وزه ته په خپل خواخه باندې بازار کې شاپینګ وکا یا ته تفریحي مقامات ته زیاده خو ډیر بنیادی حقوقونه دي د انسان ولا دا ته نشي سلف کولای کنه وي ته په دنیا ته سم مخای.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې په کرک او باجوړ کې د خوځو بازار او د تفریح ځایونو ته د ورتګ پاړه تر خبرونو وروسته لزلي انتظامی په دې اړه پختنه کړې وه. خدای په وینا ځای جرګه او مشران لخپل خبرو په شا شوي دي.
زما ته داسې لیکي چې داسې ورانې ما ته داسې ایلیمنټس زیات ښکاري، ځکه چې که تاسو ګورئ داسې آن اینڈ آف یو سبو د مخکې په بهانګو کې داسې یو نوټس راغلی او که تاسو ته یادېږي په ګراؤنډ باندې چې کوم دی دا باجوړ ولم چې کله دا خبره شوې وه نو ما خپل دې باندې کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه، ډپټي کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه او دې ویل چې جی دلته پله زنانه زی او راځي، تاسو دا بنو ولا خبره وکړله نو اټس ا سپریټ فیمیل پارک، نو سپریټ فیمیل پارک که زنانه لاړ شي نو دې کې خو صدا سے خبره نشته. دا هم بچ کم دی دا کوم کا خپل د بنو ډیپټی کمشنر سره خبره وکړو نو کې دي چې د دې یو ورځې پس سټیټمنټ راشي چې جی ما غلطه سره کړی وي.
عائشہ بانو وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځنګړي توګه په قبایلی ضلع کې یو شمیر خزي داسې دي چې په ترهګرې کې خپل سړی بیلې لیدي او په یوازې سر کورنۍ ساتي، نو باید د غي د حقونو احترام وشي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور په خیبر پختونخوا کې لمپیسکن ناروغي د 1500 نه زیات غواګانې ناروغه کړې دي چې پکې ویل کېږي د 2200 نه زیات مړې شوي هم دي. د مالداري محکمې یا لایف سټاک چارواکي وایي چې تر دې د ما په ټوله صوبه کې د 300 نه زیاتو څارویو ته د لمپیسکن پر ضد ویکسین لګول شوی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا د سارو او مالونو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مدرر الله مشال لیډو ته وایي چې لمپیسکن د صوبې 1500 سروي اغیزمن کړي چې پکې 2200 مړه شوي هم دي.
تر دې دمه پورې لایف سټاک ډیپارټمنټ 843025 سروو ته حفاظتي ټکي لګولي په ټول صوبه کې او د بیماری د مخنیوي لپاره د کونو خلاف چې کوم ویکسین کړي دغه د 31,00,000 نه سیوا دي او کوم لاره چې دي یا وېهیکل چې دي کوم سروي اوړي روړي نه تقریبا 442,000 لاره سپری شوي چې د ټیکس کنټرول وشي چې کوم روغ سروي دي اې ته فوري تور باندې ټکي ولګي او د کونو او د ماشو مچانو او نه سروي وساتي، مطلب کوم انیمل چې ناروغ شي هغه دې جدا کی او هغه نه ډیر چاپیر راشي لږه کې یا داسې څه قسمه حفاظتي اقدامونه کوي چې په هغه په وجه باندې ماشي مچان دا وطن ورزي او ناروغ سروي ته دا بیماری خورا نشي.
یو زمیدار دا 400 مسعود باچا مشال لیډو ته وای چې کوم مخ کې د دوی سروي ناروغ شو نو زایی د سرو ډاکټران پر په هنو چې ګنې دې تلمپیسکن ناروغي ده او د ډیرو پیسو او داروګانو او د علاج باوجود هم د دې سروي ژوندې پاتې نشو.
زمونږ په سارو باندې ډومبي تبراله چې تب پراله ما ول ډاکټر را واست هغه ول استنی واله 1500 روپیا واشته وی چې را د تبر په یا په ول ډاکټر دا علم نو چې په دې به هغه بیماری بیا ظاهريږي د غټو واغه بیا ورو دوه باد په هغه هغه تب سره داسې غټه راخکاره شوي، مطلب په هغه باندې ما 27,000 روپو پورې د ما په هغه باندې خرچه رااله په هغه غوا باندې په هغه سقي باندې خو بیا وا دومره خده پورې لاړه چې مطلب هغه مړه شو.
سپینګری زمیدار ستار خان وای چې د غوا هم ناروغه شوی و ولی په وخت د درملنې د دارو او د احتیاط لوجه اوس واپس روغه شوې ده.
په نو کول ته به وا بس ما ولې ته به دا ګولم را واغشتې پلتوي ابا مې مولې پنځه پنځه ورغولي بس ته به مخشوه بیا خو پی په پرسیدلې وی ټول دا سرمنی غورځوله او هغه سرمنی بیا وکړه د غلبه جوړه شو غوا بالکل سیټ تا بس هم کوي غيام خوري
دغه ناروغه درته ورستو خلکو کې دا اوازې خورې شي چې ګنې د دې غوخي او په د انساني صحت لپاره ناسم وي او نه د استعمالول پکار د کوم لوځ چې د پيو د غوخو او د هوټلونو روزګارونه ډیر اغیزمن شوی دی او خلک نه غوخي اخلي او نه د غوخي خوراکونه بهر کوي خو ډاکټران بیا وایي چې د اغیزمن ساروي غوخه او په دوه انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي او دا استعمالول شي دا د ونره چیلم پیسکن د سارو ناروغي سند صبح کې پاول او بیا په خیبر پښتونخوا کې په 28 اپریل ډیر اسماعیل خان کې په سارو کې را معلومه شوی و ولې د صبح ټول ضلعو کې دا وخت خوره شوی دا شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2130 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنټ تلاسرسه لره نو په مشال ټکي کم کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
په تورخم کې د خیبر ضلع سوداګرو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو غوښتنه کړې چې افغانستان سره په پوله سفری بندیزونه د لرې کړل شي او تجارتي مالونو لیږل عمل دی ورته آسان کړل شي د سیمې سوداګرو له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې په تجارتي پوله د انټرنیټ سہولت نشتوالي له وجې هم مشکلاتو سره مخامخ دي او باید د ستونزو هم حل کړل شي بلخوا د تورخم انتظامی او کسٹم چارواکو ویلي دي چې دوی د سوداګرو او مزدورانو غوښتنې په متعلقه ادارو شریکی کړي او هله لري چې ډیر سربا دا مسلې حل شي تفصیل د فرهاد شنواری نورو
په تورخم کې سوداګرو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ځای مزدورانو حکومتي ادارو سره د خپل ستونزو د هواري لپاره ملاقاتونو لړۍ پیل کړې او دوی وايي باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورته سفري محدودیتونه راکم کړل شي کسٹم کلیرنګ عمل کې د تیزی او اسانی پیدا کړل شي پاکستانی مزدورانو لدې یوازې په شناختی کارت افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه یو مشر مجیب شنوار مشال ریډیو ثوای
تیر ایجنټس دي هغه د پره هم زر تر زره په ټرمینل کې دننه ایجنټس ته داسې یو ماحول جوړ کړل شي چې هغه د خپل عمل په اسانه طریقہ جاری وساتل شي ټول کاروبار او ټول سیستم انټرنیټ په ذریعہ ده نو هر وخت دلته انټرنیټ مشکلات را پیخږي چې دا ټیکر لشي د مزدور برادرۍ سره سره او مقامی کوم خلک دي اغه د پاره هم د شناختی کارت یا د نادرې ټوکن باندې تګ را تک ضرور ده ځکه چې د دې علاقې خلک ګمرک ترانسپورت او داسې نور ډیر عملیاتي په دې بارډر باندې چې دا غو سره تړلې دي تګ را تک یې دوی روټین ده نو هر وخت د ویزا او د پاسپورت او د انټری او د ایگزټ په شکل کې دا یو مشکل عمل ده
د تورخم انتظامی مشر تحصیلدار خونچګل وایي چې دوی هڅه کوي هلته د سوداګرو او مزدورانو ستونزې هوارې کړي
په کتاب ویل چې غلام خان او د خلاچې او د دې چې کملارې غوړي زمونږ موشي کنه او بل د کلیرنس ایجنټانو چې کوم مسایل هغه سکینر مسله ده چې سکینر گاڑی کلیر کوي نظر لږ ډېرې مسلې دي چې کوم نیٹ سیسټم دی نو هغه ټول ځان سره دغه کړي دي او مخکې پکې روان دي خیر سره او ډېر زر به ان شاء الله تعالی سره سم مشکلات حل شي خیر سره
په تورخم کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي امانت خان ویل چې هلته د رصد او تعمیراتو کومې ادارې نېشنل لاجستیک سیل ودانې جوړوي او په لویو پروژو کار پیل کړي نو اکثره وخت د لوجه انټرنیټ کې ستونزې راځي او د کسٹم کلیرنګ عمل ورسره ودرېږي
کنستراکشن شروع دی نه داغه سره هغه ټول زمينت کې کوم دغه کنه لاندې کوم کیبل دی هغه اکثره ډیسټرب شي داغه سره کو دی او نیٹ میٹ خوشتہ کار کئی او دی کنسٹرکشن پوج اکثر لگ دغه شي کنه اس کا ٹرک کٹ شیتار وغیرہ دی سلک شروع
په تورخم کې 2018 کې د پولی سمبالولو پالیسی عملی شوی او دا غی لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزا لازمی ګرځول شوی خو په دې ورستو کې پاکستانی وګړو نه هم هغه سہولت ختم کړل شو چې وازی په شناختی کارت با افغانستان ته تلل راتلل فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي
د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلچر او آرت په حوالہ جوړ شوی د وروسنی نمایش کې ګډونوالو ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ ځینې نورو قومونو خپل کلچر هیرول شروع کړی نو ځکه دوی د نندارتون تابع کړي چې نوې کول د کلچر سره آشنا کړي د ګډونوالو ویناوه ک حکومت د لړکی لدوی سره مرسته وکړي نو دوی د کلچر په برخه کې ډیر کار کول شي په ډیر تفصیل د سر ظهیر پر ریپورت کې اورو
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرت د سوري لاندې تابعیا شوی دوه ورځنی د کلتور او آرت په اړه په نندارتون یا نمایش کې ګډونوالو وی چې دوی په دې نندارتون کې د پښتنو د کلتور یعنی جامو پیزارونو ناستې ولاړې دود دستور او د هغوی د فن سره سره د نورو سیمو کلتورونو هم وړاندې کړي اغواړي چې د پښتنو کوم کلتور ورس په ورس له خلکو هیریږي چې هغه خلکو ته ورخکار کړي او دغه خپل کلتور خپل کړي خو د کلتورونو د پرمختګ لپاره باید چې حکومت د دوی مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کولای شي د عبدالولی خان په هنتون یو زده کوونکی امیر حمزه د خپل فن او آرت په اړه مشال ریډیو ته وی
ټرک آرت زمون د پاکستان د کلچر حساب سره چې کوم دنو یو ډیر مشهور آرت په دې باندې لکه هایا کې نو ټاپکس نمکار شوی خو مونږ وای چې زمونږ ټرکار دومره مشهور شي لکه دا هم زمونږ ډیزاینرانو او زمونږ آرټستانو مشهور کو چې ټرکار نن سبا په امریکا کې او په یو کې کې چې کم دینو هم ډیر زیات سټیبل دی خو مزیدار آرټ دی
د عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی سویرا خان مشال ریډیو ته وی چې دې د شاتو د مچو ډیزاینونو په جامو او پکټ صادرو جوړ کړي او غواړي چې دا فن نور وړاندې بوزي
او دا زما ټاپک چې کوم دی دا هني بي باندې دی ان هني کوم چې کوم شاتو مچي او دا غي چې کوم هغه غبینه دا غي ډیزاین باندې زما دنده زما ډیزاین دی هغه ډیفرنٹ ایلیمنٹس ما هغه شتي دی او هغه ماته ټول ایکسجیټ کړي دی په ډیفرنٹ ایلیمنٹس کې په ډیفرنٹ پروډکټس کې لکه چې ما دا بیډ شیټس جوړ کړي دي یا ډریسز می جوړ کړي دي یا کوم فرنیچر ڈیزائنز جوړ کړی دي هغه ټول ما د هنی بی په اړه غشتي دغه چې په سم ټاپک هغه دي دا صرف پښتون کلچر د لپاره هم دی خدای د نور د لپاره هم دی
مشال ریډیو سره خبرو کې د عبدالولی خان په هنتون د ټیکسټایل د سانګ استاد اسفندیار خان مشال ریډیو ته وی دوی پلان لري چې د زده کوونکو د فن پاره د تجارت لپاره وړاندې کړي او په دې برخه کې یې کار شروع کړي
مونږ دا ایگزیبیشن مونږ ارینج کړی دی داینه علاوه د ټول نه زیات سټوډنټس افورتس دي چې سټوډنټس چې کوم دي د خپل کار سمره په خطرې کې سره سمره په پروفیشنل طریقې سره مختلف بود سره انډستریال لیول ټیکنیکس یو شوی دی انډستریال لیول کار دی او دا ټول هغه فائنل پروډکټس هم سره راغلي دي او اوس ټول دا پروډکټس چې دي دا مونږ سره کمرشلایزیشن ته ریډي دي او زمونږ ډایرکټر اورک سره مونږ وایي سنسر سه هم اوس دا خبره وکړه چې زمونږ دا ټول پروډکټس وا اوس د سټوډنټس سمره دا پروڈکٹس دی دا بوس کمرشل کی گی او دا پروفیشنل لیول باندې کمرشل دا غس مارکیټ ته دا ټول راځي
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دې صوبه کې د پښتنو د کلچر سره سره د نورو ژبو د کلچرونو لپاره یې اقدامات پیل کړي
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.